د ماسپخین 2 بجې دی. درنو اوریدونکو السلام علیکم. په روانه خبرونه کې زه فریده هوټ سیفی ل خپل همکارانو سره تاسو غره خلاص ویم. په د ازادي رادیو په دې خبرونه کې اوري چې د پاکستان نوې صدر اعظم وی له متحد ایالاتو سره به دوستانه اړیکې ولري، خو دا به هم باورې چې په پاکستان کې د دغه لوی سیاسي بدلون په اړه افغان حکومت او افغان کتونکي څه نظر لري. نور راپورونه هم لرو. په خبرونه کې اوري چې د ترکیه جمهور رئیس عبدالله ګل وایي ناممکنه ده چې ترکیه به د سوریې لخوا د دې هیواد د جنگي جیټ الوتکې راغورځول له پامه وغورځوي. د وینزویلا جمهور رئیس پر ایران باندې نړیوال بندیزونه وغندل، او د کینیا پولیس وایي دوه ایرانی اتباعي د تروریزم په تورونو نیولې دي. لږ وروسته جنقا الکوزي د دې خبرونو تفصیل د سیمې او نړۍ له نورو خبرونو سره اوري. خو لومړی به راشو د افغانستان خبرونو ته. معصوم میوند د افغانستان تازه خبرونه راټول کړي دي.
د کابل امنیت کمانډانی وایي چې د هغو څلور وسلوالو کسانو جسدونه د پیژندنې لپاره عدلي طب ته سپارلي چې د پنجشنبې په شپه په قرغې بند کې پر یو هوټل حمله وکړه. په سرپل ولایت کې د یوې ښوونځي زده کوونکي بیا مسموم شوي. د فاریاب چارواکي وایي چې د دې ولایت په المر ولسوالۍ کې وسلوال طالبان یو کور ته ننوتلي او 15 کسان یې وژلي. خبرونه د کابل امنیه قمندانی وایي چې د هغو څلور وسلوالو کسانو جسدونه د پیژندنې لپاره عدلي طب سپارلي چې د پنجشنبې په شپه په قرغې بند کې پر یو هوټل حمله وکړه. د کابل د امنیه قمندانی مرسیال داود امین ازادي راډیو ته وویل چې د عدلي طب تر څیړنو وروسته به دا معلومه شي چې د کسان د کوم ځای دي.
د وسلوالو میر څلور نفره وو چې وسکتونه نه درلودل. یو میل راکټ وسره وو او څلور میله کلاشینکوف. دوی فقط جسدونه تبع عدلي ته لیږل شوي دي چې د دې د شناخت پکله وروسته ممکن معلومات راوړي شي.
افغان چارواکي وایي د وسلوال طالبانو په دې حمله کې چې د جمعې په شپه پیل شو او 12 ساعته دوام وکړ لږ تر لږه شل کسان وژل شوي. طالبانو د دې حملې مسؤلیت اخیستی ویلي دي چې بهرنیان او بډای افغانان د کرغې په بند کې د عیاشي محفلونه جوړوي. په سرپل ولایت کې د امام یحیی د نجونو لیسې لسګونو زده کوونکي مسموم شوي دي. د سرپل د عامې روغتیا رئیس ډاکټر محمد امین التین ازادي راډیو ته وویل چې 102 زده کوونکي او 3 ښوونکي روغتون ته انتقال شوي دي. تر دې مخکې د افغانستان په جنوبي ولایتونو کې هم د 16 زده کوونکو مسموم شوی و. د فاریاب چارواکي وایي چې د دې ولایت په المار ولسوالۍ کې وسلوال طالبان یو کور ته ننوتل او د یوې کورنۍ 15 کسان یې وژلي دي. د المار سرپرست ولسوال صالح محمد صالح ازادي راډیو ته وویل چې د دې کورنۍ یو کس په ملي پولیسو کې دنده درلود او د حملې پر وخت په کور کې نه و. طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. بلخوا د پروان ولایت والي عبدالبصیر سالنګي وایي چې په دې ولایت کې د وسلوال طالبان ترمنځ اختلافاتو د پیدا کېدو له امله د طالبانو دوه قومندانان وژل شوي. شغلي سالنګي چې د طالبانو ترمنځ جګړه د دې ولایت په غوربند ولسوالۍ کې شوې ده، خو وسلوال طالبانو دا خبره رد کړې ده. او د کونړ ولایت د 15 ولسوالۍ اوسیدونکو دوی ته د حج لپاره د ورکړل شوی ونډې چې دوی کمه بولي احتجاج کړي او واټونه تراوتلې دي. مظاهره کوونکي د خاص کونړ څوکۍ نورګل نرګل نارنګ او سرکانو ولسوالۍ څخه نن سهار د کونړ جلال آباد لارې تراوتلې او وایي چې د حج اوقاف وزارت والی او د ولایتي شورا رئیس حق وړلې. د مظاهره کوونکو یو مشر کمال خان ازادي راډیو ته وویل چې که حق ورنکړل شي نو د جلال آباد کونړ لارې به د 15 ورځې لپاره وساتي. له کونړ څخه ازادي راډیو خبريال وایي چې دغه مظاهره لا اوس هم جریان لري. دا د افغانستان خبرونه د سیمې او نړۍ په خبرونه کې له جنرال کو سره ملتیا وکړي.
د ترکیه جمهور رئیس عبدالله ګل وایي ناممکنه ده چې ترکیه به د سوریې له خوا د هیواد جنگي جټ الوتکې راغورځول له پامه وغورځوي. عبدالله ګل وروسته له هغې دا خبره وکړه چې سوریې په رسمي ډول تایید کړه د جمعې په ورځې د ترکیې یوه جنگي جټ الوتکه راغورځولې ده. د ترکیه جمهور رئیس د دې هیواد دولتي خبري اژانس اناتولیا ته ویلي له دې پیښې وروسته د هر شي اړتیا چې ولیدل شي هغه به ترسره کیږي. جمهور رئیس عبدالله ګل وایي الوتکه ممکن بې لارې شوې وي او دا د زیات سرعت لرونکو الوتکو لپاره عادي خبره ده چې په لنډې فاصلې کې د بل هیواد له پولې تیرې شي. د ترکیه جمهور رئیس زیاته کړه په دې اړه به هم څېړنه وشي چې آیا دا الوتکه د ترکیې په فضا کې راغورځېدلې او که څنګه. عبدالله ګل وایي انقره له دمشق سره په ټلیفوني تماس کې ده. د الوتکې او ورکو شوو پیلوټانو د لټون عملیات تر لاس لاندې دي. د ترکیه پاوز د الوتکې د ماموریت جزئیات نه دی پټاګه کړی، خو تلویزیونی راپورونه وایي الوتکه په یو اکتشافي ماموریت بوخته و. د وینزویلا جمهور رئیس هوګو شاویز پر ایران باندې نړیوال بندیزونه وغندل. شاویز د ایران له جمهور رئیس محمود احمد نژاد سره چې دغه هیواد ته په سفر تللی لکتنې او خبرې وروسته پر ایران باندې لګول شوي بندیزونه وغندل. د وینزویلا جمهور رئیس وویل ایران له هغو خنډونو سره مخامخ ده چې د امپریالیزم، محاصرې، ګواښونو او یو اړخیزو بندیزونو لخوا ورباندې تحمیل شوي دي. شاویز دغه راز ژمنه وکړه چې هیواد به د ایران ملاتړ وکړي. ملګرو ملتونو د ایران د اټومي پروګرام د دوام له وجې په تهران بندیزونه لګولي او نړیوالو هم د ایران د تیلو پر خرڅلاو او صادراتو باندې بندیزونه وضع کړي دي. ایران په وار وار ویلي اټومي پروګرام د سوله ییزو مقصدونو لپاره دی، خو لویدیځ هیوادونه بیره لري چې تهران د اټومي وسلو د جوړولو په لټه کې دی. د کینیا پولیس وایي دوه ایرانی اتباعی د تروریزم په تورونو نیولې دي. پولیس وایي دا دوه تنه په روانې اونۍ کې په مرکز نایروبي کې نیول شوي. پولیسو له یو نیول شوي ایرانی څخه د تحقیقاتو په مرسته په ساحلي ښار ممباسا کې 15 کیلوګرامه مواد وموندل چې د پولیسو په وینا په چاودېدونکو موادو کې ورڅخه کار اخیستل کیږي. دا دوه تنه په داسې حال کې نیول شوي چې په کینیا کې د امریکا سفارت په ممباسا کې د یوې تروریستي حملې خبرداری ورکړی او له ټولو امریکایي اتباعو څخه یې غوښتي چې له دې ښار څخه دې ووځي. کینیا په سومالیا کې له القاعده شبکې سره د تړلې الشباب ډلې د حملې له ګواښونو سره مخامخ ده. دا ډله په سومالیا کې د کینیایي عسکرو د حضور مخالفت کوي. په زرونو مصریانو په داسې حال کې د قاهرې ښار تحریر میدان ته راټول شوي ول چې دا هیواد د جمهور ریاست د دوهم ځلي انتخاباتو د نتیجو اعلان ته منتظر دی. د اخوان المسلمین ګوند کاندید محمد مرسی او د حسنی مبارک په رژیم کې صدر اعظم احمد شفیق دواړه د بری ادعاوې کوي. د مصر د انتخاباتو کمیسیون ویلي د تیرې اونۍ د انتخاباتو نتیجې به د یک شنبې له ورځې مخکې اعلان کړي. په عین حال کې په تحریر میدان کې راټولو شوو مظاهره کوونکو د واکمنې پوځي شورا پر ضد مظاهره وکړه. پوځي شورا تیرې اونۍ د مصر پارلمان چې اسلام پالي پکې اکثریت ول منحل کړ. واکمنه پوځي شورا چې د وسلوالو ځواکونو عالي شورا ده په ډاګه یې ویلي چې د مظاهره کوونکو غوښتنو ته به تسلیم نشي. د پاراګوای جمهور رئیس فرناندو لوګو له واکه لري شو. د پاراګوای پارلمان د اعتماد سلبولو د عاجلې غونډې په جریان کې د دې هیواد جمهور رئیس د ځمکې پر سر د تیرې اونۍ شخړې له امله چې د پولیسو او بزګرانو په ګډون 19 کسان پکې وژل شوي ول بې صلاحیته اعلان کړ. لوګو چې د رومن کاتولیک عیسویانو د یوې کلیسا پادری وو او ځان یې جمهوري ریاست رسولی و وایي دا په ده باندې یو ډول کودتا وه. د لوګو پر ځای به د هغه مرستیال فدریکو فرانکو چې د ده سخت مخالف دی د پاراګوای د جمهور رئیس دنده پر مخ بوزي. او دا هم یو سپورتي خبر. د فوټبال د نړیوال او اروپایي جام د سیالیو په خوانی قهرمان هیواد فرانسه د نړۍ له قهرمان هیواد هسپانی سره نن په اوکراین کې د اروپا د فوټبال د 2012 کال په سیالیو کې مسابقه کوي. هسپانی په شپږو نړیوالو سیالیو کې هیڅ کله هم فرانسې ته ماتې نه ده ورکړې او وروستۍ نړیواله سیالي د 2006 کال د نړیوال جام په لوبو کې وه. له هغه وخت راهیسې هسپانیا له سترو تورنمنټونو څخه نه ده ایستل شوې. د شنبې د ورځې د فوټبال د سیالیو ګټونکي به د پرتګال له ټیم سره د سیالیو ډګر ته داخل شي. د جمعې په ورځ جرمني یونان ته څلور د دوه ګولو په مقابل کې ماتې ورکړه او د اروپایي سیالیو سیمی فاینل ته داخل شو. جرمني چې درې ځلې د فوټبال د اروپایي سیالیو قهرمان شوی دا ځل به د کوارټر فاینل د سیالیو له ګټونکو سره چې انګلستان او ایټالیا پکې سیالي کوي مسابقه وکړي. د جمعې د ورځې د فوټبال د سیالۍ د نندارې لپاره د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل هم ورغلې وه او راپورونه وایي که د جرمني ټیم فاینل ته ووځي نو مرکل به په کیف کې د مسابقې د لیدو لپاره اوکراین ته هم لاړه شي. دا د دې ساعت مهم نړیوال خبرونه.
دا ازادي رادیو د چهار ورس د سهار لو بجو د ماخام تر بجو په منځنۍ صفه 1290 مترو او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي. پرونه خبرونه کې اوري د قرغې په سیمه کې د پرونی حمله د قربانیانو جسدونه عدلي طب ته رسول شوې دي. د پاکستان نوې صدر اعظم وایي له متحد ایالاتو سره به دوستانه اړیکې ولري، خو دا به واوري چې په پاکستان کې د دغه لوی سیاسي بدلون په اړه افغان حکومت او کتونکي څه نظر لري. له پاکستانه ډیر کاریګر افغانستان ته د کار لپاره راځي او ویل کیږي چې دوی په افغانستان کې ډیره ګټه کوي.
کوارټ اوسیدونکي دلته کار پسې راغلي، مزدوري ته راغلي.
دلته یو خو استاد 8000 ماشه، دلته 2000 15000 60000 روپۍ ماشه، خو کار به ښه کار کوي.
د تاندې څنګه پروګرام لرو د ډوبېدو پاړه د ځوانانو خاطرې پکې اوري.
زما یو ملګری دا غو فکر کوي چې ما عزیزه دا چا واست ور خطا کړم غارق شوم.
زه د غوګو ګرځولم وی ګرځولم دا تا وکړم تا وکړم تا وکړم نږدې مړ کړې وم.
ازادي رادیو تاسو ته څور لګیلی پیغامونه هم خبرو. افغان چارواکی وایي چې د قرغې په سیمه کې د سپوږمۍ په هوټل باندې د قربانیانو جسدونه عدلي طب ته رسول شوي دي. د جمعې په شپه باندې د قرغې په سیمه کې د حملې د قربانیانو شمیر ویل کېږي چې 13 کسو ته رسول رسیدلی دی. دا پر ملکیانو په تیره پر ماشومانو او ښځو باندې وروستۍ تر ټولو مرګونی حمله وه. راپورونه وایي په دې پیښې کې افغان ځواکونو او د هوټل ساتونکو خپل ژوند له خطر سره مخامخ کړی و او د هوټل میلمنو او ملکی کسانو ته چې ماشومان او ښځې پکې و نجات ورکړو. افغان مقامات وایي د طالبانو په دې حملې کې چې 12 ساعته یې دوام وکړو، البته د مړو شمیر یادوي چې لږ تر لږه 60 کسانو ته رسېدلی دی. طالبانو د دې حملې مسؤلیت په غاړه اخیستی، ویلي دي چې بهرنیان او بډای افغانان د قرغې په بند کې د عیاشۍ محفلونه جوړوي. زکی غیاسی نذیر د دې پیښې په اړه باندې او د قربانیانو په اړه باندې وروستي معلومات راټول کړي دي.
په کابل کې امنیتي چارواکي هڅه کوي چې په قرغه کې د جمعې په شپه د شوې حملې په اړه د نورو تحقیقاتو ترڅنګ د هغو کسانو جسدونه هم وپیژني چې په دې حمله کې ښکېل وو. د کابل د امنیت قومندان مرستیال جنرال داوود امین ازادي راته ویل چې دوی د څلورو واړو حمله کوونکو جسدونه چې د امنیتي ځواکونو لخوا وژل شوي عدلي طب ته لیږلي دي. که څه هم د ایساف ځواکونو عمومي قومندان ویلي چې دغه وسلوال د حقاني شبکې غړي وو، خو د کابل امنیت قومنداني وایي چې دم ګړې دوی دغه ادانه رد او نه هم تاییدولې شي.
د وسلوالو شمیر څلور نفره وو چې وسکټونه نه درلودل. یو میل راکټ وسره وو او څلور میله کلاشینکوف په یو ټونس موټر کې راغلي وو. دوی فقط جسدونه تبه عدلي ته لیږل شوي دي چې د دې د شناخت پکله وروسته ممکن معلومات راوړي شي.
د ښاغلي امین په وینا دا د پیښې د وژل شویو کسانو شمیر 13 او د ټپیانو شمیر 15 تنو ته ورسید. نوموړی وایي چې په وژل شویو کسانو کې میلمانه، د هوټل ساتونکي، د هوټل کارکونکي او یو پولیس شامل دي.
البته موږ 13 نفره شهیدان درلودل چې په 13 کې د هغه کوګه د هوټل د سپوږمۍ هوټل ګردان وو، څلور نفره د نن ګرسنان وو، یو نفر پولیس وو او اته نفره هغه میلمانه چې هلته تفریح ته راغلي وو دغه په شهادت رسېدلی دي، او 15 نفره زخمیان وو چې 40 نفره یې رخصت شوي دي، وضعیت یې خوب و او عادي پانسمان شوي دي، 15 نفره بستر دي چې دغه حالت هم ښه دی. دم ټول ملکیان وو، ټول ملکیان وو په تاسف سره وایم چې ټول زموږ د کابل خلک وو چې تفریح لپاره راغلي وو.
د قرغې په سیمه کې د سپوږمۍ په هوټل باندې د جمعې په شپه 11 بجې وسلوالو طالبانو برید وکړ چې نږدې 14 ساعته وروسته د بهرنیو ځواکونو په مرسته پای ته ورسید. د امر روغتیا وزارت ویاند وایي چې د قرغې د پیښې ټول ټپیان او وژل شوي کسان پوځي روغتونونو ته وړل شوي او له دوی سره په دولتي روغتون کې د دې پیښې کوم ټپي نه دی بستر. د دفاع وزارت یو مسؤل چې د نوم له خودلو ډډه کوله ازادي راډیو ویل چې پوځي روغتون ته 15 مړی ورول شوی چې د شپږو جسدونه خپلوانو ته سپارل دي. وسلوالو طالبانو پر د هوټل د برید مسؤلیت منلی او د برید لامل یې په د هوټل کې غیر اخلاقی کارونه خودلې دي.
تازه، دقیق او به طرف معلومات ستاسو د ژوند لورې بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
روسل هغه چې د پاکستان ستره محکمې صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی بی واک اعلان کړ او پارلمان هم تری غړي توپ واخیست، راجا پرویز اشرف د پاکستان د نوي صدر اعظم په توګه وټاکل شو. خغلی راجا پرویز اشرف د ګیلانی په کابینه کې د اوبو او بریښنا وزیر وو، خو په پاکستان کې د دغه لوی سیاسي بدلون په اړه افغان حکومت او کتون کې څه نظر لري؟ په کابل کې د ازادي رادیو خبريال احمد زبیر جمن په همدې موضوع ریپورت برابر کړی.
یو شمیر افغان کتون کې په دې باور دي چې په پاکستان کې د نوي صدر اعظم ټاکنه به د افغانستان په اړه د پاکستان په اوسنۍ پالیسۍ کې د کوم مهم بدلون سبب نشي. په پاکستان کې د پخواني افغان ډیپلوماټ احمد سعیدی په باور نوي صدر اعظم راجا پرویز اشرف به هم د پاکستان په پوځ او استخباراتو چې د نوموړي په باور د افغانستان په اړه اصلي پالیسۍ جوړونکې دي د کنټرول توانایي ونه لري. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې ښاغلی پرویز اشرف د پاکستان په پارلمان کې د پخواني صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی په پرتله یو کمزوري شخص وباله او ویل چې ممکن دی هم تر ډیره په واقع پاتې نشي.
یعنی دومره توان نه لري چې د اردو سره خبرې وکړي، د استخبارات سره خبرې وکړي. د دینه په سلو کې یوسف رضا ګیلانی هم با جرأت او هم با شخصیت و د دی بیا نه بدنام هم دی استفاده که دی زده فکر نکن که دی حکومت دی دو رشت دوام که زده فکر نکن.
کاغلی پرویز اشرف رستلهغه د پاکستان د جمهور رئیس آصف علي زرداري لخوا د صدر اعظم په توګهونو مول شو چې ستر محکمه یوسف رضا ګیلانی محکمې ته د سپکاوی په تور بیواکه اعلان کړ. افغان حکومت تر اوسه پورې په پاکستان کې د نوي صدر اعظم پوراتلو خپل نظر نه دی څرګند کړی، خو په دې وروستیو کې له پاکستان څخه د افغان حکومت یوه اساسي غوښتنه همدا پاتې شوې چې په دې هیواد کې میشت د وسلوالو طالبانو مشران دي د سولې خبرې ته وهڅوي. نوی صدر اعظم پرویز اشرف په پاکستان کې د وسلوالو ډلو د پټنځایونو له امله د امریکایي چارواکو له زیاتېدونکو فشارونو سره هم مخ دی. په دې وروستیو کې د امریکا د دفاع وزیر لیون پنیتا وویل چې دغو پټنځایونو ته نور د صبر کسان سکوره شوي او باید چې پاکستان یې پر ضد جدي اقدامات وکړي. خو افغان لیکوال او ژورنالیست صدیق الله بدر وایي چې له پرویز اشرف څخه د پاکستان په پالیسۍ کې د کوم ژور بدلون تمه نشي کېدای. د بدر په وینا ښاغلی پرویز اشرف په پاکستان کې په لا سختو شرایطو کې واک ته رسېدلی، هغه دا چې قضایي قوه هم د پوځ او استخباراتو ملګری شوې ده.
د پاکستان عمومي سیاست چې ترکی پوځ او استخبارات ترکی او اوس قضایي قوه هم له پوځ او استخبارات سره لاس یو کړی دی. خو دا تمه کېدای شي چې نوی صدر اعظم د سیمې د اوسنیو حالاتو په نظر کې نیولو سره، د پاکستان د اقتصادي مشکلاتو په نظر کې نیولو سره او په پاکستان کې د اوسنیو نه امنیو او ناکراریو له کبله او د خارجي فشارونو له امله یو څه له افغانستان سره د روابطو په جوړولو کې لاس په کار شي.
ښاغلی بدر وویل چې د پاکستان په تاریخ کې ځینې ملکي حکومتونه له دې امله د پوځ له لوري راپرزیدلي چې د نوموړي په باور په سیمه کې د پاکستان د اړیکو د ښه کېدو اراده لرله. داسې ښکاري چې سربیره پر کورنیو اقتصادي ستونزو د حکومت قضایي قوې او پوځ ترمنځ راولاړ شوی کړکېچ به هم د پاکستان د نوي صدر اعظم د کار په وړاندې خنډونه زیات کړي.
اخوا د امریکا متحد ایالات هیله لري چې په پاکستان کې د نوي صدر اعظم په ټاکلو سره به د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې له وسنۍ کړکېچ څخه راووزي. د پاکستان نوي صدر اعظم راجا پرویز اشرف هم د پاکستان پارلمان ته په لومړنۍ وینا کې ویل چې له امریکا سره د ښو اړیکو غوښتونکي دي. په دې اړه نور تفصیل د اجمل ان څخه اورو.
د امریکا متحده ایالاتونو د جمعې پورز د پاکستان د نوي صدر اعظم په توګه د راجا پرویز اشرف د انتخاب هرکلی کړی او هیله ښودلې چې په دې سره به په پاکستان کې روان سیاسي کړکېچ پای ومومي. د پاکستان د پارلمان غړو د جمعې پورز د هغه سیاسي بحران د پای ته رسولو په خاطر چې د دې هیواد پخوانی صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی د سترې محکمې لخوا بې صلاحیته شوی و راجا پرویز اشرف د دې هیواد د نوي صدر اعظم په توګه انتخاب کړ. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ویکتوریا نولن خبریالانو ته وویل دوی خوشاله دي چې په پاکستان کې د مشرتابه مسله واره شوه. ویکتوریا نولن وویل دوی د پاکستان له نوي صدر اعظم سره د همکارۍ غوښتونکي دي او هیله مند دي چې له دې ټاکنې سره به دا زمینه برابر شي چې دواړه هیوادونه په بیلابیلو برخو کې د همکارۍ لپاره کار پیل کړي. په 2011 میلادي کال کې یو شمېر پیښې د دې سبب شوې چې د پاکستان او امریکا اړیکې خراب شي. په دې کې د 2011 کال د مې په میاشت کې په ایبټ آباد کې د اسامه بن لادن پر کور د امریکایي کومندوي ځواکونو برید و چې په ترڅ کې اسامه بن لادن ووژل شو. پاکستان دا پیښه پر خپل ځمکنۍ بشپړتیا تیرې بللې وو. ورپسې د ناټو د ځواکونو په بمبارۍ کې د مومندو په قبایلي سیمه کې څلېرش پاکستاني سرتېري ووژل شول چې له امله یې پاکستان له خپلې خاورې څخه په افغانستان کې میشتو د ناټو ځواکونو ته اکمالاتي لارې وتړلې او دې کار په افغانستان کې د طالبانو پر ضد د ناټو په عملیاتو کې ستونزې پېښې کړې. د دې لارې چې د امریکا لپاره ځانګړی ارزښت لري د بیا پرانیستلو لپاره خبرې اترې تر اوسه کومې نتیجې ته نه دي رسېدلې. اوس د پاکستان نوی صدر اعظم ویلي چې د امریکا سره د ښو اړیکو غوښتونکی دی. نوموړي د پاکستان د صدر اعظم په توګه له ټاکل کېدو څو شېبې وروسته د دې هېواد پارلمان ته وویل دا بل امریکا او نورې نړیوالې ټولنې سره صمیمانه اړیکې ټینګې کړې چې په مساوي حقونو او یو بل ته د متقابل درناوي پر بنسټ ولاړې وي. خو نوموړي د ناټو د مواصلاتي لارې د پرانیستلو په اړه څه ونه ویل.
له یوې اوږدې مودې راهیسې د ډیورن کرښې له هغې غاړې د کونړ ولایت په څو ولسوالیو کې د درنو وسلو مرمۍ لګېږي. افغان مقامات او د سیمې خلک وایي د دغو بریدونو د سرحدي سیمو کلو تازاني او عمالي تاوانونه د بریدونو اړولی دي. رضوان مراد د پدی اړه باندې چې د پاکستان له خاورې د حمله وسنګ دوام لري افغان حکومت د مخنیوي لپاره څه کړی دی او کنه لوالی فضل احمد واحدی سره مرکه کړی دی.
جنرال جان ایلن ویلی د کابل په قرغی سیمه کې پر یو هوټل باندې ډلې ز حمله د هغو وسلوالو لخوا شوې ده چې په پاکستان کې له خوندی پنازینو څخه د افغانستان ملي حاکمیت ګواخی. په افغانستان کې د نړیوال ځواکونو
بخنه غواړم یو تخنیکی ستونزه وه د رضوان مراد مرکه د کونړ له والی سره تیار ده په سو لاند وخت کې به واوري. بخنه غواړم د دې تیر وطن لپاره
آیا اوس هم د دې ولایت او شاوخوا سیمو باندې د پاکستان له خاورې د درنو وسلو مرمۍ لګیږي؟
بلې، او د زموږ د امنیتي ارګانو د راپورونو له مخې نو چې په زرغت کې اوس هم په وختي ډول سره زموږ تقریبا څلور ولسوالۍ کې دغه مرمۍ راغلي دي او راځي.
والی صاحب، څه موده مخکې د ناټو ملکی استازې کونړ ته درغلی، آیا له مرکزي حکومت او اصاف سره په دې اړه خبرې کړې دي چې د دې د مخنیوي لپاره څه تدابیر باید ونیول شي؟
بلې، او مرکزي حکومت هم رابطه کړې ده او هغوی په دې کې ډیپلوماتیک وحلېدل مشه لکه د تېر ځل په شان شروع کړی دی. په دې کې خبرې روانې دي او زمونږ دغه تریګونی کمیټه کې فعالیت لري چې په هغې کې دغه طرف خلک هم شامل دي. هغوی ته هم دا موضوع شریک کتلې ده او په امنیتي ارګانونو ته د ناټو هم څوک چې دلته راغلي دي هغه ټولو ته مونږ ویلي دي چې دغه مسلو کې تاسې هغې اتل تاسو زمونږ ځکه تاسې به تېر ځل په یاد دي چې هغه راپورونو کې هم حتی بې نظمي وه او هغې کې هم یو دقیق راپورونه ونه شول. نو اوس هم مونږ د کرښې د هغه خوانو راځي چې دې لپاره چې مونږ ته دا دقیق شي چې
د کونړ د خلکو او د غراس د کونړ د قومونو په سیمو چې دا مرمۍ لګیږي، د دوی د څرګندونو د ښکاری چې مرکزی حکومت یا د افغانستان امنیتي ارګانونو چې دفاع وزارت کورنیو چارو وزارت او ایساف ځواکونه تر اوسه پورې دوی کوم داسې څه نه ګوري چې دوی د پاکستان باندې فشار راوستي یا د پاکستاني لوري باندې چې د هغې له خاورې چې دا مرمۍ هر څوک راولي چې د هغې مخه ونیسي. تاسې خپلو خلکو ته څنګه ډاډ ورکوئ چې پاینده کې یا په نظر اتلونکي کې ګوډاکار ونی شي؟ بیا
دا خو یو واقعیت دی چې دغه مرمۍ راځي او خلک پنځه دي شهیدان هم واقع شوي، زخمیان هم شوي دي او د خلکو توقعات چې کوم دي هغې خو یو عادل حرکت غواړي چې د دوی په ضد باید یو حرکت وشي. اما تاسو ته معلومه ده چې موږ کومه طریقه چې لرو په هغې طریقې کې ډېر پرمختګ شوی دی، ډېرې خبرې شوي دي او هغه څه ورځې خو دغه ټلیفونونه موږ ته نه دي راغلي نو هیله من دي چې پاینده کې ورانه شي.
د کونړ والی فضل الله واحدی وو. اوس په هم وګورو چې د کابل چاپ په نننیو ورځپاڼو کې سراغلی دي. حمید مومند د زینو ورځپاڼو پاڼې اړولې.
په کابل کې خبرتونکو اکثره ورځپاڼو نن خپل مهم سرلیکونه او تبصرې د افغان دولت د درېګونو قواو ګډې غونډې ته د ولسمشر کرزي وینا ته ځانګړې کړې او هغه په بیلابیل ډول تعبیر کړې. ملي باور نه دولت ورځپاڼې لیکلي چې افغان ولسمشر د دولت د درېګونو قواو په ګډه غونډه کې په دې ټینګار وکړ چې پسله دې به هڅه کېږي چې په هیواد کې قانون په سمه توګه پلی شي او د نظام ستنې پیاوړې شي. ورځپاڼې لیکلي چې ولسمشر کرزي ژمنه وکړه چې پسله دې به د هغه واټن د راکمولو هڅه وکړي چې د ښه حکومتدارۍ د نشوالي او د فساد له کبله د خلکو حکومت تر منځ رامنځته شوی. خو ورځپاڼې په خپله سرلیکنه کې په دې ټینګار کړی چې په هیواد کې د اداري فساد ستونزه یوازې هغه وخت هواریدلی شي چې حکومت د مفسدو چارواکو په وړاندې قانوني اقدامات وکړي او د دوی په اړه تحقیقات وکړي. خو خدمتګار نه دولت ورځپاڼې به لیکلي چې افغان ولسمشر په دې غونډه کې کوم نوې موضوع ته اشاره نه ده کړې او خبرې تر ډېره تکراري وې. ورځپاڼې لیکلي چې ولس تمه درلودل چې ښاغلی کرزی به دا ځلې د سولې د بهیر، اداري فساد او افغان امنیتي ځواکونو ته د مسولیتونو د لیږد په برخه کې نوې خبرې ولري، خو داسې نه و. ورځپاڼې لیکلي چې کله ښاغلی کرزی په دویم ځل ولسمشر وټاکلی شو نو ژمنه یې وکړه چې د فساد پر ضد به کلکه مبارزه کوي، خو د ده د څرګندونو برخلاف فساد ورځ تر بلې لا زیات شو. ورځپاڼه په خپل روسي تحلیل کې د کارپوهانو په حواله لیکي چې په افغان حکومت کې د فساد پر ضد د مبارزې لپاره اراده نشته او که پیدا شي نو په لنډ وخت کې په دې برخه کې زیات څه کولی شي. سرنوشت نه عدالت ورځپاڼه به لیکلي چې افغان ولسمشر دا ومنله چې تر اوسه پورې په بیلابیلو دلایلو له مصلحت نه کار اخیستی دی، خو پسله دې به دا کار نه کوي. ورځپاڼه لیکي چې ولسمشر کرزي په خپلو خبرو کې ژمنه وکړه چې دی به په دې برخه کې کار پیلوي او باید څوک ترې په شخصي دلایلو خفه نه شي. خو ورځپاڼې د ځینو کتونکو په حواله لیکلی چې ولسمشر کرزی د فساد پر ضد د مبارزې او د ښه حکومتدارۍ د رامنځته کولو لپاره وروستی چانس لري. محور نه دلوکتي ورځپاڼې به د ولسمشر کرزی په وینا انتقاد کړی او لیکلی دی چې ښاغلی کرزی د مصلحتونو پر ضد په خپله وینا کې مصلحتي خبرې وکړې. ورځپاڼې د دې تر څنګ لیکلی چې ښاغلی کرزی په دې وینا سره له یوې خوا د خپلې کورنۍ د واک د ساتلو لپاره کمپاین پیل کړ او له بل لوري هڅه وکړه چې د ټوکیو کانفرنس ته د یو شعار او هڅې سره ورشي. ورځپاڼې لیکلی چې تر ډېره ویره موجوده وه چې په دې کانفرنس کې ژمنه کېدونکې مرستې د افغانستان له کورنۍ وضع نه متضرره شي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې بیا که څه هم د ولسمشر کرزی څرګندونې پر ځای بللې خو لیکلی دی چې دا څرګندونې ناوخته وې. ورځپاڼې لیکلي که ولسمشر په رښتیا هم د فساد پر ضد مبارزه کول غواړي نو د ښه حکومتدارۍ لپاره دې تابع وکړي او خپله اوسنۍ کابینه دې له غلبې له تېره کړي. هیواد دولتي ورځپاڼې هم د ولسمشر کرزی د وینا ته په اشاره لیکلی چې د فساد پر ضد مبارزه او د ښه حکومتدارۍ رامنځته کول جدیت غواړي. ورځپاڼې خبرداری ورکړی که داسې ونه شي نو له یوې خوا به نړیوالې مرستې له لاسه ووځي او له بل لورې به د فساد پر ضد مبارزه هم کومې نتیجې ته ونه رسیږي.
نن د ماسپخین له درو د مازیګر تر پنځو بجو تر شنه اسمان لاندې خبرونه لرو. د دې خبرونې په لومړي ساعت کې د حقانی شبن د حقانی شبکې په باب بحث کیږي، خو دوهم ساعت د امنیت پر اوستو کې د سیمه ایزو پولیسو رول ته ځانګړې شوې ده. د پروګرام وخت مه هیروئ. د درو بجو له خبرونو وروسته د خبرونه وړاندې کیږي. تاسو کولی شئ ټلیفون وکړئ او خپل نظرونه پکې وړاندې کړئ. په د روانې خبرونې په دوهم نیمایي کې د تاندې څنګې اونیس پروګرام هم مه هیروئ. او دا به هم واورئ چې له پاکستانه ډېر شمېر کارګر افغانستان ته راځي او دغه کار سره که څه هم چې هغوی ډېره ګټه ترلاسه کوي خو افغان کارګر وایي چې د دوی د کار مخه یې ډپ کړې ده. په دې اړه مفصل راپور لرو. خو اوس دا واورئ چې په کابل کې د لومړي ځل لپاره درې افغان ځوانان په آیفون ټلیفون اخیستل شوي انځورونه نندارې ته وړاندې کړي دي. په دې نندارتون کې چې د فرانسې د کلتوري انسټیټیوټ لخوا پرانستل شوی دی، د دغو افغان ځوانانو څلوېښت انځورونه نندارې ته وړاندې شوي دي. د دې موضوع نور تفصیل له کابل د ابراهیم صافی په ریپورت کې.
دا نندارتون چې غلا شوی شیبی نومیږي، پکې داسې انځورونه نندارې ته وړاندې شوي چې خلک په بیلابیلو حالاتو کې ښایي. دا نندارتون چې پکې د دریو افغان ځوانانو لخوا د آیفون په وسیله اخیستل شوي انځورونه نندارې ته وړاندې شوي، دا جون د میاشتې په 14مه نیټه پرانیستل شوی او د جولای د میاشتې تر 9مه نیټې به دوام وکړي. د فرانسې د کلتوري انسټیټیوټ مرستیالې ګلدا شهوردی له آزادۍ رادیو سره په خبرو کې د دې نندارتون د پرانیستلو اهدافو ته په اشاره وویل:
این نمایش نامش هست لحظه های دزدیده و سه جوان آمدن.
ده دی نندرتون نوم ده اخلاشوی شیبه او دریز وانان رغلل زمونه غختنه وکده چه یو نندرتون آیفون ده انزورونه پنم جور کده. مون پویگو چه ده آیفون انزورونه هنری ندی، اغسه چه مهم و پر طولنه که انزور یو مهم رول لوگو ولی ده. پر طولنه که چه کمی شیبه منسترازی یا وصلی اکاس نشکه ولی چه انزور تری وخلی، اغسه چه بورزینشون که مهم دیدو یا خیستی دی.
چیزی که در زندگی جامعه روزمره هست اونو گرفت.
دا غلی گلدا شهوردی د معلوماتو له مخې درې افغان ځوانان هڅه کړي چې د خلکو انځورونه په داسې حالت کې واخلي چې هغوی په خپلو کارونو بوختو، نو په همدې خاطر ورته غلا شوی شیبي نومي خېده. یو افغان ځوان چې دین اندرتون ته د انځورونو د کتو لپاره ورغلی وو، ازادي رادیو ته په خبرو کې وویل چې باید افغان ځوانان و هڅول شي چې په راتلونکي کې هم داسې نوښتونه وکړي.
محمد قیس حاتفی هستم، مسئله سال دوم اقتصاد، فعلا به بار بازدید از نواجگاه
محمد قیس حاتفی هم ده اقتصاد ده پونزی محسل اغوز ده غلاشو شیبو نندارتون تراغلی ده فرانسی انستیتوت پر نندارتون که ما تا پزلپور داوه چه دوی ده وی عادی علی سره چه ده هر چه سره وی انزورون آخسته و ده لومبی زل لپاره یون نندارتون پرانسته. دوی ده آیفون پا وسیله غخته چه ده خلکو ده ها غورزینی جوان انزورون آخلی چه دوی وینه
خودشان روزمره میبینن.
سلیمان قرداش، سلطان الودین، ارزینه نعمت هغه درې ځوانان دي چې دا نندارتون یې ترتیب کړی دی. که څه هم له دې درې ځوانانو سره په خبرو بریالي نه شو، خو د فرانسې د کلتوري انسټیټیوټ چارواکو دوی یې د ځوانو هنرمندانو په توګه معرفي کړل. دوی وویل داسې انځورونه یې اخیستي چې هر یو یې د حقایقو بیانوونکی دی او هغه کسان چې دلته راغلي وو دا فکر یې نه کاوه چې دا به داسې په زړه پورې نندارتون وي، خو په لیدو سره یې خوښ و.
هغه ریپورټونه او خبرونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 813 شمیرې له لارې ازادي رادیو ته راستولی دي.
احمد الله غزنی څخه ازادي رادیو ته لیکي: زمنګ سیمته هیڅ څوک پام نه کوي. د اسلامي کلتوري مرکز د جوړیدو خبرې هسي نمایشي کار دی. خالد له ننګرهار لیکي، د پاکستان د صدر اعظم له نوي کېدو سره د پاکستان چلونه نوي کېږي، بل هیڅ کوم بدلون ناراضي. بصیر الله هیلمن له کابل لیکي، د کابل ښار د سړکونو پر سر په دې ګرمۍ کې بیچاره ماشومان سوال کوي، دولت باید چاره وکړي. د تاندې څنګه اونیس پروګرام لرو، وخت رالن شوی دی. د خبرونې دوهمه نیمایي پیل شوه، دوه نیمې بجې دي. خو لومړی به راشو د مهمو پیښو لنډیز ته. د خبرونو لنډیز جنقا الکوزیر اوري.
د کابل امنیه قومندانۍ وایي د هغو څلورو وسلوالو جسدونو د پیژندنې لپاره عدلي طب ته سپارلې چې د پنجشنبې په شپه په قرغې کې پر یوه هوټل حمله کړې وه. په سرپل ولایت کې د امام یحیا د نجونو لیسو د لیسي یو شمېر زده کوونکي مسموم شوي دي. د پروان ولایت والی وایي په دې ولایت کې د وسلوالو طالبانو درمنځ د اختلافاتو له امله د طالبانو دوه قومندانان وژل شوي. د کونړ ولایت د پنځو ولسوالیو اوسیدونکي د حج لپاره د ورکړل شوې ونډې په اعتراض کې لارو ته وتلي دي. دوی دا ونډه کمه بولي او وایي د حج او اوقافو وزارت والی او د ولایتي شورا رئیس حق خوړلی دی. د ترکیه جمهور رئیس عبدالله گل وایي ناممکنه ده چې ترکیه به د سوریې لخوا د دې هېواد د جنګي جټ الوتکې راغورځول له پامه وغورځوي. د وینزویلا جمهور رئیس هوګو شاویز پر ایران باندې نړیوال بندیزونه وغندل. د کینیا پولیس وایي دوه ایراني اتباعی د تروریزم په تورونو نیولی دي. په زورونو مصریان په داسې حال کې د قاهرې ښار تحریر میدان ته راټول شوي ول چې دا هېواد د جمهوري ریاست د دوهم ځلي انتخاباتو د نتیجو اعلان ته منتظر دي. د پاراګوای جمهور رئیس فرناندو لوګو له واکه لرې شوی دی. او د فوټبال د نړیوال او اروپایي جام د سیالیو پخوانی قهرمان هیواد فرانسه د نړۍ له قهرمان هیواد هسپانیا سره نن په اوکراین کې د اروپا د فوټبال د 2012 کال په سیالیو کې مسابقه کوي.
تاسو کله په اوبو کې ډوب شوي یا چاته نجات ورکړی دی چې په اوبو کې ډوب شوي؟ که داسې وي، د خپلې خاطرې په یاد ولرئ. د تاندې څانګې پروګرام واورئ چې په دغه پروګرام کې د څو ځوانانو ډېرې په زړه پورې خاطرې دي چې یا یې ملګري د ډوبېدو په حال کې وژغورلې دي او یا هم خپله کومه پېښه ورباندې شوې ده. ډېرې جالبې خاطرې دي. نورګل دغه پروګرام جوړ کړی دی، نورګل شفق او نور مطالبې هم پکې راټول کړي دي. خو تر هغې د مخه خبره شو دې ته چې د پښتونخوا ګڼ مسلکي کاریګر د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې په کار کولو مصروف دي. په ننګرهار کې د کوزي پښتونخوا د کاریګرو شمیر د اټکل په اساس تر سلګونو اوړي. په دې ترڅ کې یو شمیر دغه کاریګر د ویلډنګ کاری او له اوسپنو څخه د نورو شیانو په جوړولو بوخت دي. دوی وایي په افغانستان کې په کار کولو خوشاله دي او ډیر عواید لري. په جلال آباد کې د ازادي راډیو خبریال داود وفا د پښتونخوا او د افغانستان له کاریګرو سره په دې اړه غږیدلې دی او مفصل راپور لري.
د ډیورنډ کرښې له کتنۍ خوانه اوسني افغانستان ته د راغلو مسلکي کاریګرو شمیر یوازې په ننګرهار ولایت کې تر سلګونو هم زیات دی. دا اکثرا مسلکي کاریګر دي چې په بیلابیلو کسبونو مصروف دي او ګټه یې جګړه ځپلو افغانانو ته هم رسیدلې ده. په دې وروستیو کې چې د کورونو، دوکانونو او مارکیټونو په جوړولو کې د لرګیو پر ځای د اوسپنیزو شیانو کارول ډیر شوي، ورسره د پیښور او شاوخوا سیمو نه د ویلډنګ کاری مسلکي کاریګر هم راغلي. دوی پرته له پاسپورت او ویزې نه په پوره بیغمۍ په جلال آباد او شاوخوا سیمو کې کار کوي. د جلال آباد ښار په یوه څنډه کې د ویلډنګ کاری یو لوی مارکیټ فعال دی چې کاریګری اکثرا د پښتونخوا د سیمو دي.
تاسو نوم څه دی؟
زما نوم شیر محمد ده.
او د امدیزي کې د پیښور نه راغلي؟
نه، زه خو د کوواټ نه راغلم، خو یم شینواره.
نو یعنی اصلي د پیښور اوسیدونکی؟
کوواټ اوسیدونکی.
نو څنګه راغلي
دلته؟ کار پسې راغلی، مزدوری ته راغلی، مزدوری کوو، خپلو بچو ته رزق ګټو.
دا ډیره ښه خبره ده. او څه شی کې دا دروازې جوړ؟
ویلډنګ کار کوم، فیټنګ کار کوم، ویلډ کار کوم، چې کټ کوم، دا دروازې جوړو، چې افغانستان جوړو، افغانستان خدمت کوو، پښتنو خدمت کوو، پښتني دا د مخاوره ده.
دا ډیره ښه ده. نو څومره وخت کېږي چې راغلی؟
تقریبا دا 20-25 دن کېږي، چې شل 15 ورځې کېږي.
مخکې دا غینه راغلی وي کنه؟ کور ته چکر تللی وي او بیا واپس؟
نه نه، دا پہلا ځل نه. نور ټول عمر مې مډل ایسټ کې تیر کړی دی، بار ملکونو کې، مره سعودي عرب کې، دوبۍ کې، بل ملک
کې. هغه ځینې خوډیر خزینې دی، هغه دې پری خو دل تر
بس نصیب خبره ده. دانې پانی په سړی ګرځي، چې تا رزق لاړو هغه ته سړی ګرځي.
څنګه دلته مزدوري څنګه ده؟
ډیره ښه ده الحمدلله، خدای دې آباد کی. مو دا سوال چې خدای ته د مو د افغانستان آباد کی او ملک آباد
کوټ په نسبت دلته یعنی مزدوري ډیره ده.
او ډیر هم دا کوټ یو خبره ده، یو پښتونستان ده خو یو بولم نو
ته لکه د سشي ماهر ډیر مهارت دروازو کې لري بل شي
پایپلین کې لالم کومه ایکس رے جاب کړی پیپ کے پلیٹ کے ٹینکوں کے جگما کم پیپ لین کار ہوئی نا دا تیلو والا یا دا والا دے گاز والا جگما دکے ڈیر مہارت لرم
عبدل تک واقع کارونا کم دی دا دروازی دی ڈیری لگا
چھے چوی جگما ہے چشی کی ہوئی جگما ہے بچو رزک تا چھے چمی لاوی گیا کب غا کھو
تا دی دزگا مشہر دل تا کھا
ہاں
دا کمڈل کار کئی تی مشہر
ہاں
سو کس شاگردان دا سر کار
دا ټول شاگردان استادان دي زه شاگردم یم استادم یار تر چم دغه خوب مل جول کې کار کوي
شیر محمد وای له پاسپورت او ویزې نه خبر ده خو نه جوړوي کنه تخپل کار کې خوشاله ای
الحمدلله
کار ته به دوام ورکې افغانستان
واله نه څنګه به ورکم به ان شاء الله افغانستان جوړېدو کوشش وکړو چې دا کې مو خواندې مندې ورونه انده نسل جګما دا کامیاب شي
او تاسو پاسپورت ماسپورت اخستای کوم څه راغلی
نه پاسپورت مونه دا اخستای دا خو یو خبره ده لارو بر پښتنو خو سره یو دي کنه د پښتونستان خو دا یو پښتنه یو ورونه مسلمان بیا پښتون چکما بیا پښتنو خاوره دا مو یو غنوم چکما کا کوټ تاو کا پیښور دا او کا جلال آباد تاو کا افغانستان نشته دي کې پاسپورت رونو څه ضرورت شته
د پښتونخوا د دواوی سیمې یو بل کاریګر وایي په جلال آباد کې د کار کولو په وخت د پردیتوب احساس نه کوي دی د خبرو په سر کې اول ځان را پیژني استاد په خیر تاسو نوم څه دی
ما نوم زیت الله
کوم زی
په خبر
خبر کې کوم
شب قدر
او قدر ډیره جوړ زما
شب قدر ډیره
سرو کلی کده کتوزو او د خوبه او
د دواوی
دواوی څومره وخت کېږي چې دلته د کار شروع کړی
یار دلته مې کېږي څلور کاله مې کېږي
ها بیا خو بس ما خل دې خوشاله مې څلور کاله
خوشاله خود یې من سر خوشاله نوم ولې بس څلور کاله ته
او دلته پیسې ډېرې دي کته
پیسې د پیښور په دغه باندې دلته پیسې خدي
او نور دې خلکو وځه تاسو سره څنګه ده کنه لکه دلته داخلك دی بازار دی دکان دی تزی بازار کی ګرځي دغه کې لکه دسی څه فکر کې چې تاسو سره څوک خوازه نه کوي یا خدغه نه کوي عمومي حالات څنګه دي
یره عمومي حالات خو خدي نه مونږ سره سپور لا چا بد کړی او نه څوک سره داسې چا سخت ته چې ته دلته سکه یا دلته درې وړ نه دا خبر مونږ سره او سپور چانه یې چړل دي دسی ګرځول کده خپل مرګون دي
او داسې چې دی بازار کې ګرځي جلال آباد کې کنه دکاندار ته ودرېږي یا ګاډی ته رښې ته بل شي ته نو سداسې فکر کې چې دا بل ځای دی او زه په خبر کې نه یم
نه نه دا فکر می کنه کوم نه زموږ په تندیل کې شوی چې دا څه خو بس چې څنګه هی ولاړې سره موږ هم خبرې کوو بس او دا ته ګوراځو ته
لکه د دې خلک په خبرو غوندي دي
کنه او په خبرو غوندي ځکه چې ټول دلته واخړولې اوس اوس راغلي غون چې کوم ته پوس کې ټول مرایل تاړولې
او تا ویزه لګولې
ما سم دي کار نشته ویزه او پاسولې
څه فکر کې چې دلته راغلې نو تاسو سره سند شته درات
په پاسپورت پاسو کې خدام د مسلمان دي مسلمان ټول ورونه دي او ځکه امریکای ته خوني مرغلي خدا خو یو پښتون دام پختان دی هغه پختان دی او پختان ټول رونه دی او بلکې زمونږ نیکونه ټول رونه او یعنی دا ټول یو پختانو یو ملک خدا خوست دی انګریزان بل کړی
د پختونخوا د کوټ سیمې یو بل کاریګر وای د دوی د خپل سیمې بلا ډیر کاریګر د جلال آباد په نورو برخو کې هم کار روزګار په مخه بیایي ته د کوم ځای جانان
زه د کوټ
تم د کوټ نو کوټ کې د کوم ځای
کوټ کې بای پاس روډ ډیری باندې جنان امید
او استاد سره استاد د سیمې خلک دلته نور سمره دی ډیر دی
ما سره نه یکتا
خدای نور خلق لکه ته خبرې دی جلال آباد کې افغانستان کې
مونږ سره هډیر کسان راغلي و دلته کارم کوي وزګارم کوي غنه دوه خلک مقرره هغه کوار ته راځي کاروبار کوي او بس هغه دوه الته راځي مودل ته راځي یو شان دی پوش لګیا اوس بس او مونږ ته یو وطن ښکاری پوش مونږ خدانه وای چې هغه وطن دی مونږ دا ودانه دا پوش صرف د پیلوس ولا ورده کې پرت نه نور خو پرت نشته رم یو رقم کالی دی او یو رقم مونږ کو خبرې کو اتر کو لګف شپ لګو نور سره پر خبر نشته زه خدای جلال آباد کې چې وسیګم د سیم لکه خپل کوټ کې وسیګم او زما خیال چې دې ولا خلک هلته کې نو هغه هم دا خیال کې چې مونږ د خپل جلال آباد دانو کوټ نه وي
او خوشاله دی وطن
ماشاءالله ډیر خوشاله
غټم کې پیسې غټي
پیسې غټ
کورانه والا دې څنګه دې پیسې ورلېږي
ولنه میاشتې کې ولې ګل 10000 ولېګو کله 15000 ولېګو خو خوشاله دی رانه
نو دلته خو درته څوک ګوتې متي نه ماته ای چې پولیس والا دی ونیسی یا بازار کې بل څوک تا ته وای چې ته پیښورې یا څنګه
نه اوس پر هم ته شاده خبره نه کړی یا
په جلال آباد کې دا مارکیټونو خاوندان چې پیښوري کاریګر پکې کار کوي هم خوشاله دي ځکه چې دا غو پوینا کوزنی کاریګر تر افغاني هغه خه مهارت لري
منو شملدار دی دویم نه یو سیدونکو هم
کم کم شایان جوړیږي دلته هم
دلته دروازې جوړیږي کټارې جوړیږي الماری جوړیږي زینې جوړیږي هر څه جوړیږي فلسکارې په اساس باندې
دا استادان خو لکه چې پیښورې نه دي
پیښورې نم شته د دېزم شته ټول یو خلک ټول پښتانه دي کلری کبري
څنګه دې کار د دېزي استادان خکې کدا غيزي
یا راغه خلکو خواري خکې دېزي هغه خلکو تقریبا دار یو 15 لس کال لس کال شل کال کار کړ دېزي خلکو دوه کال درې کال شي کار باندې کړه غمره لیاقت نه لري کا خلک شي لري
او څومره خلک به په دې جلال آباد کې په دې کار مصروف
تقریبا ای به یو څلور 500 دکان نه به فلسکاري
شمیر به کې شاګردان او
شاګردان به تقریبا د لزر نه ډیر یو کارګر به پښ او تاسو نه سو کارګری استادان خه ماهر استادان چې پارسه باندې پویږي یو په نوم جامع تورې کړي یو استاد چې رقم کار او ته ګرانټی ته جوړ
او پیخوري کاریګر چې دلته راځي اتمن دلته په پیسې ډیره ګټي
پیسې د غیزی پورې الته یو خو استاد اته زره لزر ماشه دلته چې 2000 15000 شلزر په ماشه خو کار به ښه کار کوي چې سره کم کار نه وغواړي پیسې لور کا اسکار دلکې د شپې نه ګوري ورځ لنه ګوري
د افغانستان خلک د شاګردان تاسې د دې پیخورو کاریګرو سره خوشاله دي
اه خوشاله دي خدي وضعیت خلک وضعیت کوي نرم دي وضعیت خک یز مون خلک مر وضعیت والا نه دي حوصله نه لري کم حوصله خلک دي
پخپل افغان کاریګر هم لخپل کوزنه او پښتنو ورونو سره په ګډ کار خوښ دي ځکه چې وای دوی تری مهارتونه زده کوي
زه خو هم شینوار او نوم مې ده پرمان الله
د دې کرخ نه دي خو شینوارې کاخه
نه نه دي خو شینوارې دې بالا مولا سوالې دې بالا ولا سوالې
څنګه ته استاد پوخ او کښه
برابر یم نو استاد یم بس خپل دکان مې ده پکې لګه یم خپل دکان مې
دا پیخوري کاریګر راغلي دي تام دام دینه چل یاد کړی دی
او ما پیخورونه چلی زکړې
خوري تکړې دي
په خوري ډېر تکړې دي
اسو وجه هغه تکړې دي
بس هغه جوړ ملک ته ټولو مره کارونه کړی دی الته خوښ ټولو مره همدا کار
او د افغانستان خلک او د استاسي د بلډینګ کار والا خلک دی خوشاله دي په خورو سره
ډېر خوشاله دي ډېر خوشاله
تاسو خو بنه وای چې مثلا هغه ولا زمون کاروبار ودرولې
نه نه سنوې سنوې خو خو سره خوشاله دي اول مونږ خوشاله مونږ سره ټول په خورین دي دا نه دا خلک نه مونږ دا کارونه چا کوله
پننګرهار کې د برېښنا نشټوالي نه وازې عام خلک بلکه تولیدی مارکیټونه او کاروباریان هم لستونځو سره مخ کړي د ویلډینګ کاری د یو مارکیټ مشر شملدار وای د برق یا بجلی نشټون نرخونه هم لوړ کړي
تاسو غوښه دا جنریټر دومره شور کوي چې ولا خو څوک د چا خبره اوري یو خدا د برق ډیر مشکلات کې چې د برق پیدا شي دا د خلکو د مشکل هم حل شي आवाज هم خاوري کار هم کوي دا ډیر غټ زیات مشکل دی دا واده فارم غټ نقصان دی مریضی بیماری پیدا کیږي ډیر زیات ون مدي بل تیل ډیر ګران دي دغه دروازه باندې اوس موږ څومره مصرف راول کې چرته برق پیدا شي کنه د دې نیمه قیمت مصرف برق بچت کوي موږ لپاره دا ګټه سم زړه لازم ملک چې ډیره ګرانی ده وجه دا چې برق نشته
د ننګرهار برېښنا رئیس محب الرحمن مومند وای لنغلونه برېښنا روانه ده او د پلان وخت یالته د کار د کتنې لپاره ورغلې هم وو دی وای ټول ته به برېښنا یا بجلی په برابر توګه ورکوي
موږ پر اتلون کې وړي کې ما په نظر باندې اول خو د برېښنا به انشاء الله کې زړه ورسي کې پرون په وزبین کې معاملې په ساحه کې او ما د وزبین د خلک نه تعهد راوړې ده په پخ پروژې مې شروع ده هم دا اوس په پخ تمن جنران دی کې لږه سروې شروع ده عملا د وزبین سروې نن خلاصي دي دغه فابریکو تعداد تقریبا شول نه اضافه تر شاوخوا دي فابریکو ته رسیدلی که فابریکه وي که شخصي د چاپور وي که هغه سړی مشر وي او که کشر ما تصمیم دا دی چې په راتلونکي اوړي کې امتیاز د چا خاص په برکې وجود ونه لري ټول خلکو ته په یوه سترګه او په یوه اندازه وکتل شي او ټول خلکو ته په یوه اندازه باندې دا برق تقسیم شي
د پښتونخوا سیمې کاریګر یوازې د بلډینګ او اوسپنو په برخه کې نه بلکې په هره برخه کې د اوسني افغانستان په بیلابیلو سیمو کې لږ ډیر په کار بوخت دي او په خپل ځایي خلک هم کار ته تشویقوي چې په دې ډول دواړو خواو ته ګټه رسوي
آزادی رادیو لاونه تر وو ورځې پونه کې
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی نورګل شفاق
السلام علیکم په نننۍ تاندې څنګه کې مو بیا هم نورګل شفق ملګری دی. ملګر وایي چې میږي ته یو څاڅکی هم دریاب وي نو غلطه به نه وي که ووایو چې د چا لامبو نه ویزده هغه ته یو وړوکی ډنډ هم له ژور دریابه کم نه دی، ښایي پکې غرق شي. د خپرونې په سر کې له ځوانانو اورو چې څوک له غرقېدو بچ شوي، چا بیا نور له غرقېدو ژغورلي، او څوک بیا له مرګه وروسته په خپله اوبو څنډې ته څه پوهلي دي. د دې تر څنګ مو دا موضوع هم درته څېړلی چې ځینې زده کوونکي ځوانان ښوونځي ته له ځانه سره موبایل وړي، هم ځان او هم نور له درسه او له کاره وباسي. زه مو ملګری یم، تاسې مې هم ملګرتیا وکړئ. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO له ریپورت سره سم هر کال په دنیا کې 380,000 کسان په اوبو کې د لاهو کېدو له وجې ساور کوي. په افغانستان کې چې په زیاتره سیمو کې برېښنا او یا هم د لامبو لپاره ځانګړي ځایونه یا په اصطلاح سویمنګ پولونه نشته چې له ګرمۍ ځوانان تنګ شي، خصوصا د اوړي په موسم کې، نو دوی ځي نهرونو او سیندونو کې لامبي چې کله ناکله پکې ډوبېږي او د مرګ پېښې رامنځته کېږي. مري پکې د کندوز، ننګرهار او د مزار شریف ځینو ځوانانو ته همداسې بغوښ شي چې دوی څه وایي.
خیر الله مسازم د مزار شریف نه ولا زخفله پدې چې اوله کې مې اوازې نه وز دغه ته اوس ستلی وو. زما یو ملګری د غو فکر کوي چې زما اوازې زده چا اوس ته ورخطا کړم، غارق شوم بیا ځان را فسرا خطا کړ، بیرته راوې سل څوک نفر یو نفر ته شي په وګو کې غټه کې چې شاید هغه د بینه لاړ شي. مو دا شخیانه خشته دی خاطرې ده.
زما نوم حیات الله یو تن د کندوز ولایت اوسیدونکی، دولس لس کسان اوس سنفیان یو چیرته او بازی ته لاړلو. هلته ډېر یو داسې ځای و چې موږ ته سم داسې نه معلومېده چې اوبه به دومره زیات وي، لږ ګردش یې درلود اوبو. هلته مې چې ځان واچوو ټول لاړلو وتل. زه دغه اوبه وګرځولم، وی ګرځولم، دغه تاوی کړم تاوی کړم تاوی کړم چې هغه لږ دغه ځای نه را منډې وهلې ما پسې چې ما وباسي. په همدغه حالت کې وو چې زم ووتلم، نږدې مړ کړی وم. بعضې کسان دي چې هېڅ فکر نه کوي چې دلته به اوبه کمې زیاتې وي، انډیوالانو ته ځان ښکاره کوي چې زه دومره اوبازیم اوبو ته ځان واچې سال ته بیا بیرته چې اوبه را وباسي مړي.
زما نوم محمد نادر دی، د جلال آباد د ښار اوسېدونکي. دې پل بېسود له بس موږ راغلي وو، لږ ساتېری ته او لږ ولامبو کم ساتې نیم رې شو د لمبا د خاطره، بس ځان لږ یخ کو بیرته لاړ شو. ولې نه ول نه ډېر کسان یې وړي دي دلته. مخکې ورځو کې یو نفر کابل نه راغلی وو، چکر له راغلي دلته بازي کوله، درې څلور نفر یو تن ویوړو، هغه درې بس ځان په ځمکه ځمکه وهلو چې موږ به کور کې دې څه جواب یو. بس او بازي زدنی ځان ورګزار کې او بس همداسې روان.
مالا رام بو ناراضی ہے، مالا رام بو ناراضی زپ کے ڈوبے گما، زپ کے ڈوبے گما، لاڑا ماں ڈوبے گما سوپرا لڑا.
نو د دوی خبر خو مو اورې دي. اوس برا شو کابل ته. ملګرو، په کابل کې د قرغې بند سره ښایي تاسې بلد وي. د قرغې بند کې یو خوا د چکر یا تفریح لپاره یو ښکلی ځای دی، خوندور ځای دی، نو بل خوا تر اوسه په چکر ورغلي ګڼ ځوانان بیرته په خپل پښو ترې نه دي راغلي. هماغه چکر یې د ژوند وروستی چکر شوی، خو بیا هم نه پوهېږم ولې ځوانان اوس هم هلته لامبي، دغسې پېښې رامنځته کېږي. زه قرغې ته لاړم او له ځوانانو سره له نږدې وغږېدم. تاسی هم واوری چې څوک څه وایي. اردوونکو، دغه کم غږ چې تاسو اورئ یو ځوان دی چې په اوبو کې لامبي، خو داسې ښکاري چې د ده لامبو زده ده، ولې چې تر ډېر بند ځه ورغلی وو او بیرته راغی. زه د سره خبرې کوم. السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
نوم دې څه دی؟
آصف خان.
ښه آصف خان، دا خو لامبو داسې ښکارېده لکه چې زده دي وي.
هو زمې ده.
ښه، څنګه تر اوسه خو چېرته داسې نه دي شوي چې ډوب شوی وي؟
یو وار ډوب شوی مې وروره، داس ځکه به کې ورکوما.
آلته دی لامبو نه وځه.
آلته می لامبو نه وځه.
بیا نو څنګه بچوې؟
پردی اړه کړی کړم. بیا
څنګه دې زده کړه؟
پریکټس هم کړی دا.
دغه پریکټس یا تمرین دې چیرته کړی؟ هم د ژورو ځایونو کې.
اول می کم ځکه لامبو کوله.
څنګه کم چې ډیر بجور؟
ډیر جوړ نه و، بس دوم راوز مالی مری عمره.
سمانه نه خوشاله اوسې، بیا پام کوه چې ډوب نه شي.
نه نه ډوبې.
نوم دې څه دی؟
نوم رفیق دی، او د ننګرهار ولایت مې د بلاداس کې مې ورسوالې اوسېدین کایم، او دغه تر هغه لمه هوټل کې شاګرد یم.
او دلته کرغې بند کې لامبې؟
لامبو ملته لامبا کوم.
دا اوس چې ته کوم ځای کې لامبې، څنګه ژور دی؟
نه رو داش دې
نو ته څه فکر کوي کله چې ساړه ډوب شي باید همداسې وشي ورسره؟
اول خدا په کار نه ده چې چاله لامبوز دنه یو بازیز دنه یو دې ډن لرازي او لامبي، او بیا دې ډن خو ډیر زیات کسان ډوب کړي دي. په هر جمعه کې دوه درې کسان پکې ډوبېږي.
تاسو بیا هم دلته ولاړې دوی سره مرسته کوي؟
نه، زه خو خپله غلطه کسابي کوم، او چې کوم یو ډوب شي موږ له څوک غږ راوکي بس ورټوب کړو ورپسې راوې باسو.
نو بیا ښه لاره کمه ده که یو څوک ډوب شي باید څه ورسره وشي؟
چې ډوب یو به تیری شي نو هغه چې راوباسو مونږه او خراب نو پر مخ ای واچو خپې پیوچاتی کو او په خېټه زور ورته وکو. بوز دا لاړ شي بس ډوب شي پکې بس بیا زور نه او دا خو ولاړی وبدي دا خو بیخي 100% کې ډوبای.
تر اوسه تا څومره پیښې لیدلې دلته؟
یار دلته خو تقریبا دا تیر جمعه په ورځ باندې منګا یو دوه کسان ولید، او یو مراويست او یو پورې غاړه واغل ته ډوب شوی و. بیا درې ورځې پراته پکې مړو، بیا درې ورځې بعد هغه غاړه لاره ایستلې و. داسې ډېر زما خو دلته تقریبا دا 15 کاله وشو. په دې 15 کاله کې به یو 1500 حادثې ما داسې لیدلې.
ته خو تجربه لرې په خپله، یو لامبو ځنې لامبو دې زده ده. دغه سې ځوانان چې لامبو یې نه وزده هغوی ته څه وینا لرې؟
نو هغو ته زه دا وینا لرم چې بیخی دې ډن لور کوزیږي ما چې لامبوی نه زده.
او کچیرته یو ځوانان خو دې غوي خو شوق کی چې ولامبي، باید څو کی کومې دغه سلارې دي؟
دا غي دا لارې دي چې دا وبدي ولاړی وب لکه دا وب تا ودري، او چې ودی دري ډایرکټ دی ډوبای نو ودري دوه لبزان نه ورکه. دو وبو دا وباسې د پاره یو واسکټونه دي دا خوشکړه کڅ ک به ډیر شو کی دا واسکټ دی اچي. او لامبي دې منځله دې مزیم دغه غاړه کې دې لامبي
ډیره ما خوشاله سي.
خیر اوسې تاسو
ملګرو، بیا هم خره غلاس د ازادي رادیو دا، او تاسو تاندې څنګه خبرونه اورئ دوستانو؟ هسې خو به له ډېرو شیانو سمه یا ناسمه ګټه اخیستل کېږي. خبرې په کاروونکي کې دا چې څنګه کاروي، لکه موبایل یا ګرځنده ټلیفون، که در باندې ناوخته د شپه ده کور ته زنګ ووهي احوال ورکوي د هغوی زړه ډاډه کېږي نو ښه خبره ده. خو که چاته هسې مسکالونه ورکوي، ځای ځای په لوړ غږ موزیک اوري، له اجازې پرته له چا عکسونه اخلي او یا ویډیو جوړوي او دې ته نه ګوري چې د هغه بل زړه ازاروي، نو تاسو پخپله پوهېږئ چې دا یې ناسمه کارونه ده. د ښوونځي ځینې زده کوونکي له خپلو هغو ټولګیوالو ګیله من دي چې له ځانه سره ټولګي ته موبایل راوړي. دغه څو ځوانانو ته غوږ شئ څه وایي.
مالی زمانم شیر زمان سعادت، زه د کابل اوسیدونکی د استقلال لیسې شاګرد. موږ د لیسې قانون همداسې ده چې باید شاګرد له ځان سره ښوونځي ته موبایل رانوړي، او که چیرې راوړي هغه باید بند اوسي یا سایلنټ اوسي. زیاتره شاګردان فلمونه پکې ګوري، میوزیکونه پکې ګوري، رقم رقم عکاسیانې کوي، چې د رقم رقم ملګرو عکسونه اخلي، شخړې ته جنګ ته خبره خیسته، ولې ما عکس واخیست
زما نوم فرزانه امرخیل او د میدان وردک ولایت اوسیدونکی ما بازی الکان انجونې چې راوړي د مزایمت له خاطر یا چټي زنګونه او مسجونه موزیک په خپل تلیفون کې د سنف مابانس کې چالاندی اوس تلیفونونه پیشرفت کړي د نقل اخلي تلیفون کې او د خپل یو تاوان
د خملګرو دا خو ځینیز د کون کې ځینې خون کې هم خپل هغه ځد کون کو چې لزان سره خونځي ته موبایل راوړي خوشاله نه دي. مقدس د کابل ښار په یو لیسه کې خون کې دا خبرو ته غوښی
هسته تلاشی است او نه میفهمم چې قسم میرانې
شته تلاشی شته خو نه پوهیږم بیا هم څنګه ځینې زده کوونکي له ورې له موبایل سره راتیریږي. په ټولګي کې ناست وي زنګ ورته راځي، هم زموږ فکر تیتو پرک شي او هم د نورو زده کوونکو، بیا نو درس په سم ډول نشو تشریح کولی. موږ د زده کوونکو له کورنیو هیله کوو چې کله یې ښوونځي ته رالیږي نو موبایل دې په کور کې ترې ستنوي، کله چې له ښوونځي بیرته ستنیږي بیا دې ورکوي. له دې سره به هم موږ په ښه ډول درس ورښوولی شو او هم به دوی په آرامه فکر خپل درسونه وایي.
په فکر آرام درس خدا بخانه.
دوستانو فرزانه امرخیل د میدان وردګو ولایت اوسیدونکي ده، هغه وایي چې اوسنیو شرایطو ته په کتو سره په ځانګړي ډول د نجونو لپاره ځان سره د موبایل ساتل ډېر ضروری خبره ده. خدا چې ولی ورته غوږ بشو
په دې خاطر چې موږ بازي خويندې مثلا ورونه ته خو به دومره الکانو ته دومره مشکل نه وي. ګوره کنه کله زموږ ورونه چې کله کورته نا وخت هم راسي مورې پلارې مثلا دومره پښتنه نه درک، خو کله چې یو انجلۍ کورته نا وخت لا راسي نو یو انجلۍ ته د خور د مور د پلار ټول په تشویش کې کېږي. زده موږ لور څه سوه مکتب ته تللي ولا آیا دا موټر وهله یا په دې باندې کوم خبر راغله څنګه چلله، نو دا ښه خبر ده چې ټلیفون کوي.
ښه ملګرو چې هم ځینې زده کوونکي ګیله من دي او هم ځینې ښوونکي، نو د پوهنې وزارت څه وایي د همدې موضوع په اړه؟ مو د پوهنې وزارت له مطبوعاتي سلاکار ګل آغا احمدي سره مرکه کړې. ما ویل زده کوونکو ته اجازه شته چې له ځانه سره ښوونځي ته موبایل یوسي؟ نو ده ویل
د پوهنې د وزارت د قانون په اساس باندې هیڅ شاګرد که هغه نارینه وي که ښځینه حق نه لري چې ښوونځي ته یا تعلیمي موسسې ته موبایل ورسره یوسي. خو که ځینې کورنۍ د خپلو ځینو شاګردانو د ځینو ستونزو په اساس باندې زموږ یوې پوهنیزې ادارې ته مراجعه کوي او خپل دلایل پیش کوي، دلایل موجه وي، عریضه کوي، ګواکې د دې شاګرد سره د تلیفون وي چې د اړتیا پر مهال هغو ته لاسرسی پیدا شي یا څه مشکل ولري، نو هغو ته د خپلې عریضې په اساس باندې اجازه ورکول کیږي چې موبایل یوسي. لاکن هغه موبایل به پرته د کمرې نه وي او چې کله د پوهنیزې موسسې دروازې ته ورسیږي هلته ترې اخیستل کیږي، قید کیږي او کله چې دی بیرته رخصت کیږي دی خپل موبایل ورسره اخیستی شي وړي کور.
کم ډول ستونزه چې ولري د موبایل وړلو اجازه ورکوي؟
زه به د ساري په توګه ورته وایم که مثلا یو شاګرد رواني تکلیف ولري، کنه عادي رواني تکلیف ولري او خدای نخواسته د غو د ورکېدو امکان وي یا داسې یو تکلیف ولري چې هغه مریض کیږي، کنه چې بیا یا خدای خپله وکولی شي خپل فامیل ته احوال ورکړي یا اداره وکولی شي د همدې تلیفون د لارې د ده فامیل ته احوال ورکړي. که ونور خو رښتیا هم چې هر انسان د یوې ستونزې سره مخ کېدی شي، یعنی ټولو شاګردانو ته قطعا اجازه نشته.
بیا هم چې اورېدل کېږي ځینې زده کوونکي دوی موبایل که هر ډول وي راتیروي، نو څه فکر کوي دوی څنګه تیروي؟ ده
شفق صاحب دغه څه چل دی چې د ځینو ته خطیو مخه در حال چې موږ قانون هم ورته ولرو، موږ ساتونکي هم لرو په مکاتبو په دروازو کې، همدارنګه ښوونکي د مکتب اداره، دغه ټول نه پرېږدي چې دغه څه وته خطی رامنځته شي. خو که بیا هم دغه څه پیښیږي نو هغه به هغه کسان وي چې هغه البته قانون ته احترام نه لري. خو د پوهنې د وزارت پیغام دا دی چې د مکاتبو چارواکي، مدیران، سرمعلمان، ښوونکي او همدارنګه زموږ د مکاتبو د دروازو ساتونکي باید په هیڅ شکل باندې هیڅ زده کوونکي ته اجازه ورنه کړي پرته د هغو زده کوونکو نه چې غیر رسمي د ادارې اجازه ولري چې دوی د تلیفون یوسي. خو زه د دې نه انکار نه کوم چې بیا هم کیدای شي داسې کسان به پیدا شي چې په هر صورت سرغړونه وکړي، لاکر سرغړونکو ته جزا شته ده او د هغوی به نمرې کمیږي او که چیرې سرغړونه لویه وي بیا طبیعي ده چې جزا به هم لویه وي.
ملګرو دا وانه نه تاندې څنګه تر بیا مو په مخه ګلونه
کرے لپ عشق نہ سونا جو
څنګه د کله سالو همرا لمی نه ډاکل تزړونا دلته څنګه د کله سالو همرا لمی نه ډاکل تزړونا تو د قسمت تورې ترشلې مخ په خپل مټو جوړو ترې مهالو مخ په خپل کوتو د قسمت تورې ترشلې مخ په خپل مټو جوړو ترې مهالو مکرلې پرېش کلا سونا جوړو د خپل کور دیوالو جوړو د خپل کور دیوالو ماستو تفاندا دل تل کانو تاو شروع دونا مپو چو دختو وڑا ولی دی موجونا مدغر پچڑونا چولی نکترونا مپو چو دختو وڑا ولی دی موجونا مدغر پچڑونا چولی